سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په غزنی کې طالب چارواکي وایي نن یې دوه تنه د علي لالا سیمې په یوه فوټبال لوبغالي کې په محضر کې اعدام کړل د طالبانو سترې محکمې نن د فبروري 2 په یوې اعلامیې کې ویلي دا دغه کسانو د قصاص پریکړه د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده د فرمان او د دریو محکمو له حکم وروسته شوې ده د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي وه د اعدام ځای ته د برېښنایي وسایلو له ور وړلو ډډه وکړي له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې اوتن د 5 کسانو د قتل په تور په محضر کې اعدام کړی وه وخت له ستنېدو وروسته د طالبانو تر مشرۍ لاندې لومړی ته چا اعدام د 2023 کال په ډسمبر په فرا کې د لسګونو نندارچیانو او د لوړ پوړو طالب چارواکو په وړاندې ترسره شو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباسستانیزي او زلبیا ویلي زده کړه پر ښځې او نر فرض ده او افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې نر او ښځې زده کړې وکړي هغه ستانیزي د څرګندونې نن په کابل کې د نجونې او دیني مدرسې په فراغت غونډه کې کړې دي هغه د خبرو په یوې برخه کې وویل
هیڅ ملک بل علم ترقی نسی کولای یوازنه لار دروازه چې د ترقی د پاره ده کغه اخروی ده کو دنیاوی ده کا اخرت ده کو دنیا ده هغه علم دې علم دروازه باید خلاص پر ټول باندې فرض ام په خځو ام په نر باندې فرض
خغلستان ایگزیلی دی وړاندې هم ویلی وو هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې وایي د خځو تعلیم فرض نه ده هغه زیاته کړه و ژر تر ژره دي د زده کړو زمينه برابر شي او د ټولو پرمختګ د خوندیو دروازې پرانیستل شي خو یو شمیر نور طالب چارواکو بیا ویلی وو چې دنیایي زده کړه مباده وخت د طالبانو لسنې دورو سلش بګم ټولګي پورته د ټولو نجونو پرمختګ د خوندیو دروازې تل شي وو د 2022 کال په دسمبر کې نجونې له پانتنیز زده کړو هم راوګرځول شوې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو له هغې پریکړې هرکلی کړی چې د 12 ټولګیو فارغونجونو ته یې په طبي انسټیټیوټونو کې د نوملیکې اجازه ورکړې ده یو نامه نن په خپل شبکې پخوانی ټویټر د طالبانو د اقدام په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د اندېښنو د له منځه وړلو لپاره یو ګام بللی دی ویلی دي افغان ښځې انجونې ثانوي او لوړ زده کړو ته اړتیا لري طالبانو وړمه ورځ د لومړي ځل لپاره د افغانستان په شمال او جنوب کې د 12 ولایتونو په طبي انسټیټیوټونو کې انجونو ته د نوملیکې اجازه ورکړه له دې وړاندې د اندېښنې زیاتې وې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو نرسانو او قابلګانو لکه مختصره مخامخ دی امریکا ته تهران او مسکو ترمنځ پوځي همکاري څخه پاندېښنې سربېره له ایران څخه روسیې ته د څو بالستیک توغندیو د لیک راپور ورکړی دی د روټرز خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ایران د روان کال د جنوري راهیسې په څلورو بستو کې په سلهاو توغندي روسیې ته انتقال کړي دي یو ایراني چارواکی چې د نوم له خودلو ډډه کوي روټرز ته ویلي په راتلونکو نوي کې به څو نورې بستې هم روسیې ته وسپارل شي که څه هم روس او اوکراین یو لیدیزو چارواکو د روټرز راپور په ښکاره تایید کړی نه دی خو امریکا په دې اړه خبرداری ورکړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو یاند زده رادیو سره خبرې کوي که څه هم دوی کولای شي په دې اړه مستقیما خپل نظر څرګند کړي خو د هغه خبره د ایران او روسي پوزي همکاري هغه څه دي چې باید ټول نړۍ ورته اندېښمن شي او د افغانستان د والیبال غوره لیگ د دریم پړاو سیالي او نیمه پایلو بنن پنځمبه تر سره شوی او د پایلو به لوبټلې معلوم شوې دي د والیبال فدراسیون د خبره پر اساس په نوبړنی نیمه پایلو به کې امل بلاد د هندوکش او په دویمه نیمه پایلو به کې بوست د سپین غار لوبټلې ته ماته ورکړې پایلو به د جمعې پورز د کابل پورخ تر مسپخین وروسته 2 بجې د امل بلاد او بوست لوبټلې ترمنځ تر سره شي د والیبال لیگ په دریم پړاو سیالي او کې سکال اتو لوبډلو په دوه ګروپونو کې سیالي وکړي د ویډیو شو د یال لیګ د نمبرنۍ دوه پړاوونو اتل ولی د امبل بلاد لوب دلی ګټلې و تاسو خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي لکه څنګه چې په خبرونو کې واوري د لږ په غزنی کې نن دوه تنه په محضر کې اعدام شوي دي چې عام خلک او عیني شاهدان په دې اړه څه وایي
مشکله ده د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره ټول څه خلک ډیر سو اتعداد وکسان راوستو یو کسې اتمر مېویس او یو بل نفر یې شپږ مر مېویس
چې دا کسان د چاله لوري وشتل شوي دي وړاندې په راپور کې د مکمل جزئیات لرو همدارنګه سپین بولدک چمن لاره ته هم ورزو چې د دغه پرلت میاشتې پوره شوې.
حکومت دا ثابته کړې ده چې دا تمام اولس هغه د دې واحدې غشتنې غشتونکې دي، او پر دې غشتنې د حل لپاره چې دی یو سل وجه شوري پرلت پر دا باندې ناستې.
چې د دې خلکو د غوښتنې څه دي، دوی د پاکستان له حکومته څه غواړي وړاندې په دې اړه درڅه جزئیات لرو. همدارنګه کونړ ته هم ورځو چې هلته له پاکستان راستل شوو کډوالو سره مرستې شوې دي. په دې به هم تم شو چې تاسو ته په پیغامونو کې څه ستونزې رالېږلې دي، د نړۍ مسایل به هم درڅه ولرو. نور مطالعه به مشتمتیا غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیام ستړی مشه. په غزنی کې نن دوه تنه په محضر کې دم شو. د طالبان د حکومت د سری محکمې له لوري په خبرشوي بیان کې راغلی دی چې دغه دوه کسان د دریو محکمو له لوري په قصاص محکوم شوي وو، چې د طالبانو د حکومت د مشهور ملا هیبت الله اخوندزاده په حکم پرې حکم عملي شو. په بیان کې شنه د طالبانو حکومت د سری محکمې په ایکس پاڼه خپور شوی راغلی چې دواړه قصاص شوي کسان د دوو کسانو په وژلو تورن و. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو د حکومت له لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام. د طالبانو د سترې محکمې لوري د خبر شوی بیان لمخې پر دغو کسانو د قصاص د حکم نن پنځ شنبه د غزنی د مرکز د علي لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو او ګڼ شمیر عام خلکو په حضور کې پلی شوې ده. په بیان کې چې نن د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په ایکس پاڼه خبر شوی راغلی چې قصاص شوی کسان اسید جمال الدین او ګل خان نومیدل چې یوی اته کال وړاندې او بلې دوه کاله مخکې په جاریحه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د سترې محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې و چې وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله لوري تایید شوه. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول دانشي تاییدولې چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره رونو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپیناوي لپاره امکانات برابر شوي وو او کنه. تیر ورځ د غزنی چارواکو لسیمیزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي، خو له ځانونو سره دی هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنیو د غړو لوري په ډزو ویشتل شول. یو عین شاهد هم چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو ویشتل شول.
مشکله ده د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول سوس خلک ډیر سو اته دا دوه کسان راوستو، یو کسې اتمر مې ویس او یو بل نفر شپږ مر مې ویس.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپاره وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې ترسره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی وو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی وو چې هغه مهالي په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي وو. که څوم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تطبیق کړی، خو د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقونو سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. که څه هم په چمن کې د زرګونو خلکو د پرلت یو سل و دېرش ورځ ده، خو د پاکستان حکومت روسه هم د اعتراض کوونکو غوښتنې نه دي منلې. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې غوښتنې ونه منل شي. په چمن کې د پرلت چې زرګونه برخوال لري، د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودلو شرط دې لغوه کړي. تفصیل به دې سپوږمۍ نه اورو.
د پاکستان په چمن سیمه کې پزرګونو پرلت کوونکی وایي تر هغه به خپل پرلت ته دوام ورکړي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک له لارې د آزاد تګ راتګ په تړاو د دوی غوښتنه نوي منلي. نن د دې پرلت یو سلو و دیرشمه ورځ ده. یو پرلت کوونکی عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
او موږ حکومت ته دا ثابته کړې ده چې دا تمام اولس هغه د دې واحدې غوښتنې غوښتونکي دي، او پر دې غوښتنې د حل لپاره چې دی یو سل وجه شوري پرلت پر دا باندې ناستې. دا نه حل شوی در هغو پورې به زموږ احتجاجونه دا دغه شي په دوامداره شکل باندې روان وي.
د پرلت بلغړی او د بلوچستان نېشنل ګوند یو چارواکي ساجد ترین هم وویل
بلوچستان کې چې کوم زموږ د بارډر علاقه ده د بارډر خلک دي چې دلته نن د روزګار بلې یو ذریعہ نسته، نو دا غو ټول کار چې دی هغه د تجارت او د بارډر تجارت دی. چمن د ولس یوازنی غوښتنه دا ده بای چې دا پرې پابندی نه ده، دا کې شرایط چې دی د پاسپورت کا د ویزه دا ممکن نه ده.
هغه ادعا کوي چې اعتراض کوونکي پرون د پولیسو لخوا محاصره او انیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت د دغه هیواد د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو امر ورکړ. د پاکستان حکومت هم له پاسپورت او ویزې پرته د چمن او سپین بولدک پر لاره د دواړو هیوادونو د اتباعو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړې د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پراخ اعتراضونه راوپارول. په چمن کې اوسنۍ پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې روان دی او زرګونه برخوال لري. د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودلو شرط لغوه کړي. لاریون کوونکو د خپل لاریون په ترڅ کې د چمن سپین بولدک دروازه هم د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت پر مخ تړلې ده. خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د قاچاق د مخنیوي او د چمن سپین بولدک د لارې د امنیت د تامین په موخه یې د ویزې او پاسپورت درلودل شرط کړي دي. د دې پرلت د دوام له امله تر اوسه څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د اعتراض کوونکو غوښتنې ته مثبت جواب ورکړي که نه.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د بشری حقوقو سازمان فریډم ناو د افغاني معترضي خزي منجي صدیقي د جر تر جره او پرته له کوم قید او شرط د خوندې خوشکېدو غوښتنه کړې ده. یا سازمان په خپل اکسپان لیکلي نوموړي د تاریخوالي او چل او نوړه چلند لږ وخت سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر معترضي خزي هم د منجي صدیقي د نیولو د دوام له امله اندېښمنې دي او وایي کورنۍ ته د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. تفصیل سنا ککړ نه اورو.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیجه صدیقي د خوشي کولو د غوښتنو په دوام د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو یو ځل بیا د غوښتنه کړې ده. یا سازمان د فبروري په 18 نه وخته په خپل اکسپرنا د میرمن صدیقي د ژر تر ژره بې قید او شرط او خوندي خوشي کېدو غوښتنه کړې. فریډم ناو لیکلي یو معترضه میرمن منیجه صدیقي څلور میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې د هغې له کوره د دې سازمان په ټکو تښتول شوی. یا سازمان دغه شان لیکلي چې نوموړي د تاوتریخوالي او نوړه چلند له ګواښ سره مخ ده. فریډم ناو د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 13 هم په خپل اکسپرنه د منیجي صدیقي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د خوجوشه خوځښت غړي منیجه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9 د طالبانو لخوا ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر معترضې میرمنې د منیجه صدیقي د نیولو د دوام په اړه اندېښنه لري او وایي کورنۍ ته یې ورسره د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. یوه معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارز وایي
جای نگرانی هست.
دا د اندېښنې ځای دی چې یوه معترضه میرمن له څلورو میاشتو څخه زیات موده کېږي چې د طالبانو په بند کې ده. د برخلیک په اړه یې هیڅ معلومات نشته او کورنۍ ته یې د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. میرمن صدیقي مجرمه نه ده. د هغې جرم یوازې دا دی چې عدالت، برابري او ازادي یې غوښته.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خوجوشه خوځښت غړي لیلا بسیمی د طالبانو لخوا د معترضو میرمنو نیول او د میرمن صدیقي په بند کې ساتل د نورو معترضو میرمنو ترمنځ د مبارزې روحیه له منځه وړي.
البته یې گرفتاری دا نیونه او د طالبانو سیاستونه د افغان میرمنو پر روان ډیر منفي اغیز لري. لبده مرغه د دنیا او د افغانستان د خلکو چپه خوله پاتې کیدل او د بیلابیلو بنسټونو نه خبرګون له معترضو خزو څخه په ځانګړي ډول په واټونو کې د دوی د مبارزې انګیزه اخیسته.
که څنګه بلومړیو کې د طالبانو حکومت د میرمن صدیقي نیول نه تایید او نه هم رد کړي وو، خو د سلواغې په 18 د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد تورونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د میرمن صدیقي او د زده کړو د برخې د دوو نارینه فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې دا وکړه چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ دوی د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو یو شمېر معترضو میرمنو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړې او وی ویل چې منیجي صدیقي هیڅ ډول غیر قانوني عمل نه دی ترسره کړی او یوازې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. تر دې مخکې هم د بخنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو د میرمن صدیقې د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو ظاهرا د طالبان حکومت تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منلي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
لیو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د طالبانو یو شمیر مخالف سیاسي جریانونه او د ښځو اعتراضي خوځښتونه وایي چې د افغانستان د کړکیچ په حل کې د طالبانو پر رول یو اړخیز ټینګار به خنډونه رامنځته کړي. د افغانو سیاسي جریانونو په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د غونډې په غبرګون کې په خپله دویمه ګډه اعلامیه کې د موضوع راپورته کړې ده. د دغو جریانونو یو شمیر مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوحې غونډه ناکامه بللې او ویلي دي چې په دې غونډه کې د ټولو ښکېلو خواوو ګډون ته پاملرنه باید شوی وي. تفصیل علاوه د سپوږمې اورو.
د افغانستان په اړه د دوه وروستۍ ناستې ته په غبرګون کې د طالبانو یو شمېر مخالف سیاسي جریانونه او د ښځو د حقونو سازمانونه وایي چې د افغانستان د کړکیچ په حل کې د طالبانو پر رول یو اړخیز ټینګار به خنډونه رامنځته کړي. د ملي مقاومت په نوم شورا، وحدت اسلامي ګوند، د ازادۍ جبهې او د افغان ښځو د یو شمېر اعتراضي خوځښتونو په ګډون دغو سیاسي جریانونو د پنځشنبې په ورځ پر خپله دویمه ګډه اعلامیه کې وویل چې د دوحې په غونډه کې داسې کومه نتیجه نه ده ترلاسه شوې چې له مخې یې د تېرې نیمې پېړۍ ناورین د حل لارو ریښو ته رسېدنه په کې وي. د دغو سیاسي جریانونو په اعلامیه کې چې د دوحې غونډې ته نه دي بلل شوي، ویل شوي چې د افغانستان اساسي مسله د خپلواکۍ د حق او د افغانستان د خلکو د بشري حقونو بیرته راګرځول دي چې له افغانستان څخه غصب شوي دي. د دوی په وینا دا ډله تروریستي ده او تر څو چې دې مسلې ته پام نه وي شوی، د وضعیت د بیرته ټینګولو لپاره هر ډول هڅې د افغانانو له زیان او نړیوالې ټولنې ته د زیاتو لګښتونو پرته بله ګټه نه لري. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې د ناورین حال ټولو ښکېلو اړخونو سره په رغنده تعامل کې ده، خو یو شمېر سیاسي خوځښتونه او د ښځو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه چې وایي د دغې ګډې اعلامیې غړي دي هم د دوحې ناستې پایلې ناکامې ګڼي. د افغانستان د ملي هدایت ګوند ویاند داود فیضی ازادي راډیو ته وویل
نشسته و نتایجش
زه دا غونډه او پایلې د ملګرو ملتونو لپاره یو لوی ناکامي ګڼم. دا به هغه وخت بریالی و چې د طالبانو په ګډون د جګړې ښکېلې خواوې د ازادۍ لپاره متحده جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه د یو بل په وړاندې او د ځینو ډلو او سیاسي ګوندونو ځانګړي استازي هلته حضور درلود چې د اوسنیو شرایطو لپاره اغېزمن تمام شوي وه او اساسي بدلونونه یې راوستي وه.
د
شنبه های ارغواني غورځنګ مشرې مریم معروف آریان هم ازادي راډیو ته وویل
فضلونو د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره د ځانګړي استازي ټاکل یو ناکامه او ناسمه پرېکړه وه. نو ټول مخالف ګوندونه او خوځښتونه افغان ولس او افغان سیاستوال لپاره اړینه ده چې د افغانستان په اوسنی حکومت باندې توافق وکړي. په افغانستان کې د طالبانو خپل سری مشروع دیموکراتیک او غیر متمرکز حکومت دی.
د دغو سیاسي جریانونو د دویم اعلامیې په اړه مو وغوښتل د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې طالبانو تل ادعا کړې چې د دوی حکومت ټول شمول دی، د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه پکې خوندي دي. تر دې وړاندې دغو سیاسي جریانونو چې شمېر یې ولسو بنسټونو ته رسیږي په خپله لومړۍ اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي څخه غوښتي وو چې د دوحې په ناسته کې د افغانستان ټولو ښکېلو سیاسي اړخونو ته په برخې ورکولو سره د یوې هر اړخیزې ملي پروسې له لارې د افغانستان د اوسني حالت د بدلون او د ناورین د حل لپاره یو قانوني حکومت جوړولو ته زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم په غزه کې د جګړې جزئیاتو ته تم شو. د اسرائیلو د بیړنیو حالاتو ادارې ویلې دي چې نن د فبروري 2 د بیت المقدس ښار ته څیرمه په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو امنیتي پوستې ته نږدې درې فلسطینیانو په موټر چلوونکو ډزې کړې دي. په پیښه کې وتن وژل شوی او د یوې ښځې په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي. پولیسو د ټپي شوې ښځې روغتیایي حالات د اندېښنې وړ بللی دی. اسرائیلي پولیس وایي د امنیتي ځواکونو افسرانو او ملکیانو په ډزو سره دوه فلسطینی وسلوال برید کوونکي وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د پولیسو په خبره برید کوونکي د لویدیځې غاړې د بیت لحم اوسیدونکي وه. د رویټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ د حماس سختدریزې ډلې د برید پر غزې د اسرائیلي ځواکونو بریدونو ته یو طبي ځواب بللی دی. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي. په غزه کې د جګړې له پیل مخکې په لویدیځه غاړه کې تاوتریخوالی شتون درلود، خو د جګړې له پیل راهیسې په دغه سیمه کې مرګونې نښتې زیاتې شوې دي. د تېرې جمعې په ورځ د اسرائیلو په جنوب کې د فلسطینیانو په ډزو کې 2 وژل شوي وو. بیت المقدس څیرمه بیا په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو بریدونه په داسې حال کې دي چې نن د فبروري 22 د غزې په جنوبي ښار رفح باندې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بریدونه زور اخیستی دي. له دې وړاندې اسرائیلي ځواکونو ګواښ کړی و چې د ښار ته به ځمکني ځواکونه واستوي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې څه باندې 500,000 فلسطینیانو په رفح ښار کې پناه اخیستي، او په دې سیمه کې بشري وضعیت په اړه اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي. پر رفح ښار باندې د اسرائیلو بریدونه په داسې حال کې زور اخلي چې تمه ده په اسرائیلو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی په غزه کې دوربند د ټینګولو هڅه هم وکړي. د حماس او اسرائیلو جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې حماس ډلې د 3 اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیلو بریدونه وکړو چې 1200 اسرائیلیان یې ووژل او 250 نور غزیت یا رغمال ویوړو. د دغو بریدونو په ځواب کې اسرائیلو پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه وکړل چې تر اوسه د غزې د امن روغتیا وزارت په خبره باندې شاوخوا 9,000 فلسطینیان پکې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم ورشو په دې اړه بر سره جزئیات واوري چې یو نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې لسګونه لرغوني ځایونه له منځه تللي.
د امریکا د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثونو د ساتنې مرکز یو څېړنه ښیي چې په افغانستان کې لسګونه لرغون ځایونه د بولدوزرونو په واسطه تخریب شوي دي څو د سیستماتیکي لوټ لپاره زمینه برابره شي. په دې څېړنه کې چې د پنجشنبې په ورځ د بی بی سي د نړیوال سرویس لخوا خپره شوه، راغلي چې د سپوږمکۍ د انځورونو شننه ښیي چې دا لوټل په افغانستان کې د پخواني جمهوریت پر مهال پیل شوي وو او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته هم دوام لري. همدارنګه ویل شوي هغه لرغوني ځایونه چې په دې جریان کې زیانمن شوي لرغونتوب یې د برونزو او اوسپنې دورې ته رسیږي او ځینې یې له میلاد څخه 1000 مخکې پورې اړه لري. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر ټولو زیات پیژندل شوي ځایونه د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې دي. د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثونو د ساتنې مرکز څېړونکو د سپوږمکۍ د انځورونو او نورو وسایلو په مرسته په ټول افغانستان کې له 9,000 څخه ډیر لرغوني ځایونه پیژندلي دي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم دغه موضوع تاییدوي. د بلخ ولایت اوسیدونکي میرویس صدا کوي چې په دې وروستیو کې په دې ولسوالۍ کې 2 لرغوني آثار په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي.
د دوه لرغونو ځایونو څخه یو یې د خلکو پر مخ تړل شوی دی، ځکه هغه یې ویجاړ کړی دی. حج پیاده او برجا یاران هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یو شمېر طالب چارواکو ادعا کړې وه چې لرغوني آثار یې کشف او یا له قاچاق وړونکو څخه یې ترلاسه کړي او له قاچاق څخه یې مخه نیولې ده. په همدې حال کې یو شمېر لرغون پوهان او د فرهنګي او تاریخي چارو کار پوهان وایي دا د حکومتونو دنده ده چې د تاریخي ځایونو د ساتنې په موخه د غیر قانوني کیندونو مخه ونیسي او د عامه پوهاوي په برخه کې هڅه وکړي. د فرهنګي او تاریخي چارو پوه غفول لیوال وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې د مرکزي حکومت تر واک لاندې نه وي د لرغونو آثارو لوټېدل په اویایمه لسیزه کې پیل شوي او ښایي د طالبانو حکومت د بېغورۍ له امله تر ننه دوام لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پرته له دې چې یو مسؤول مرکزي حکومت د دې مخه ونیسي او د ملت عام شعور پورته شي په دې برخه کې ولس تاریخي آثار خپل شتمني وبولي او د خپل ملي شتمني د لوټ مخه په خپل ولس ونیسي، لپاره مرغه بل لار د اوس لپاره په نظر نه راځي.
افغان لرغون پو نیک محمد مستندی غوري هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې پر دې مسلې ټینګار وکړ.
خله ساعت تاریخي کې دارای اهمیت خاص تاریخي
باید ټول هغه سیمې چې خاص لرغونی او تاریخي ارزښت لري امنیتي پوسټه ولري او د خپل سری کیندونو څخه مخنیوي وشي چې له بده مرغه دا کار لکلون رئیسی په افغانستان کې روان دی
سالهای متمدی در افغانستان کار جریان داشته
د یادونه ورته چې د رنګ شوی جمهوریت نظام چارواکو تل د لرغونو اثرو د ساتنې خبرې کړې او ویلې دي چې د دغو اثرو د لټېدو مخه نیولې ده د تاریخي مسایلو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال په بامیان کې د بودا د ستورو مجسمو ویجاړولو ته په اشاره سره طالبان د تاریخي ابداتو په ساتنه کې په بېغوري او له اسلام څخه مخکې اړوند د ډیرو لرغونو اثرو په ویجاړولو تورنوي
اوس به هم کنر ته ورشو او له کډوالو سره د مرستو په اړه بعد تفصیل واورو
په کونړ کې د افغاني سری میشتي ریاست مسولین ویل پاکستان څخه په زوره درابستل شو کورنۍ څخه یې 250 سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته وکړه د یاد ریاست مطبوعاتي دفتر مسول محمد اسماعیل د بشل شو توکو او اندازې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کونړ کې د افغاني سری میشتي لوري راستانه شو کډوالو کورنۍ سره د لس قلمه خوراکي توکو مرسته ترسره شو یاد خوراکی تو کی چې ترکیه هواد لخوا تهیه شو په کې هر کورنۍ دا 50 کیلو وړو لس قطې شو دی 2 لیټر غوړی درې پاکټه مکرونی لس بوتله د لوخو وینزلو شامپو درې قطې د جامو وینزلو پاوډر و تختې کمفلی لس جوړی مختلف نوع البسا او یو جوړ بوتان شاملو په کې هر کورنۍ ته ورکړل شي
هغه به کومي کورنۍ چې لمرستو پاتې دي هغه ته به هم دې ته ورته کومکونه ورسیږي ل پاکستان څخه په جبر راوستل شوی کورنۍ وای هلتې په تیر نږدې نیمه پیړۍ کې ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند اسانتیا به برابرې کړې وي خو د پاکستان حکومت داسې چلن ورسره وکړ چې هغه هر څه تری پاتې شول او دوی خالی لاسونه ل ډیورن کرخې راواړول اوس چې ل سری میشتي څخه مرستې ترلاسه کړې پر خوشاله دي محمد ګلاب او عزت الله
پاکستان کې ماجون او سراغلو کډوالو ته افغانستان ته راغلي د سری میشتې موږ را مننه کوو چې په دې لاندې او تنګ وخت کې موږ سره د ساجي د مرسته
پاکستان کې ماجون او سراغلي د سری میشتې تر وخت یو د غړو ته مننه کوو لازم همکاري سره وکړو
پاکستان د 13/2023 کال په اخیری میشتو کې په ښکارا په زور د بیا اسناد او افغانانو دراوستلو لړۍ پیل کړه
تاسو لا پیغامونو
سلام رادیو آزادی است سلام خدای خوشحال و کامیاب لرزه یو دی جمله متقاعدین و نایمه دی سخت و مشکلات سا مخامخ یو ده در ایک که در طالبان ولی دی ملک تقاود نرکی ملک رو نچور کرده نم چپاول کرده نم سک واجلی دی نم خیانت کرده دی ملک ده نو جاسوسان و غلامان و در تقاود پیسه ولی نرکی بی خود نشر کرده چرا ای کوپلیاز خدا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سوالی څخه می پیغام ته پریږدم نو ز لزادی جوړ دلرم چې ما پیغام نشر ک تر لورپون چارواکو په هله باندې سی ورسی ځکه دا د انجنیر کوم مکتبونه دي د شپږم ټولګي پور د ام بایس څنګه شو خلاصي ځکه کنارنه د ذکر حق لري خجنم د ذکر حق لري خدا پاک د خجنه او کنارنه په ډول پرس کړای دي نو به یې زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام
السلام علیکم دا شیخ صاحب دی امیر المؤمنین دی صحیح په پښتنه کې چې د ولس په یفار مزوم ملت زه څو کوو دا صحیح په پښتنه کې راو موږ نو په دې درې کاله د مخه پر دا غواني خلک لا نه د نن په څیر دا کالدار خلک چکو دا څنګه اسلام نه دا څنګه کورونا چپکو خلک کسوي خلک ورکی یو سړی دوا ما زغ نه سولې د خیري نه دی یې نه چا سړی شته او بل څه خپل د ژوند نور دی زار دا څنګه اسلام دی دا څنګه دی د قران علمای خلقی دری بدرسه خلقی خوارزارسه خلق دما شام دوگی نداری کسیر چوک وایس داز مز مخالف وزی تو گور دما ایدیم نزا تکا وچیان نزا کنده انزا بیو ما شم نورکی ورور دادا بس خبر پرزانی خبر آغوانی لری تا نور تنزم اني شكاوى دي نور دي مزن بلات جاهز توك تولى والصلاة والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مای که در تا دازاده اردن که پروگرام لری خود را غیر رانده لر.